آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنه نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې 15مه د اگست له 15مه سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمه او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرچکو ته
عبدالله عبدالله وایي چې سرګندونی می د نظام رنګولو په معنا نه دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سعودي عربستان په مشري ائتلاف هغه وایي برید غندلی چې په یمن کې لس کسه وژل او ډونالد ترامپ نن د دوشنبه په ورځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کوي
دا پوره خبرونه له اورېدو وروسته د رپورټونه هم اوري دا دولت وسلواله مخالف طالبانو په شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالي نیولې ده د لخرګه کندار د لوی لارې بندیدو د عام خلکو په اقتصاد او ورځني ژوند ډیر تاثیر کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره په لاسلیک شوو معاهدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي دا خبره د تیرې یوې اونۍ راهیسې د متحده ایالاتو په رسنیو کې څیړل کیږي چې ډونالډ ټرمپ پر ولسمشر اوباما تورو لګوي چې دی او د ډیموکرات نوماند هیلری کلینټن د اسلامي دولت افراطي ډلې بنسټ ایښودونکي دي او د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگټن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو په هکله یوه ننداره جوړه کړې وه رپورټونه وروسته خبرېږي خو سرته حسیب الکوزه د دې سات بشپړ خبرونه وایي
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ یکشنبه په ورځ ناوخته خپلو پلویانو ته له ولسمشر غني سره د خپلو اختلافاتو په اړه د وینا پر مهال وویل چې ده د غوسې او احساساتو له مخې پر ولسمشر نیوکه نه ده کړې بلکې له روان وضعیت څخه د خلکو د پوهاوي دپاره حقایق څرګند کړي دي ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې روان حالت اړ کوي چې د سیاسي موافقې د تطبیق لپاره د خپل کار بڼې ته بدلون ورکړي د 2014 کال د ولسمشریزو لانجمنو ټاکنو ته د حل لارې موندلو دپاره نږدې 2 کاله مخکې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړیتوب د ولسمشر غني او اجرایه رئیس ترمنځ د سیاسي موافقې لاسلیک کولو په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو اجرایه رئیس په خپلې پرونۍ وینا کې یو ځل بیا د سیاسي موافقې پر عملي کولو ټینګار وکړ ویل دا اضافه غوښتنه نه ده دا د واک غوښتنه نه ده دا د نورو په حق تیری نه دی طالبانو د بغلان دهنی غوري ولسوالي نیولې ده د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې د دهنی غوري ولسوالي د طالبانو تر ولکې لاندې راغلې د ولایتي شورا غړي د دغې ولسوالي د سقوط لامل د خلکو او دولت ترمنځ فاصله او د اړیکو کمزورتیا ګڼي دغه دهنی غوري ولسوالي د پلخمري ښار په 15 کیلومتره کې غرب لور ته موقعیت لري د دهنی غوري او دندی غوري ترمنځ د شمالي ولایتونو لویه لاره هم تیریږي د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د دهنی غوري ولسوالي له سقوط سره د دوی ګراتګ هم د تهدید لاندې راغلی طالبانو له تیرو 15 میاشتو را په دی خوا په مسلسله توګه پر دغه ولسوالۍ بریدونه کول خو د افغان ځواکونو او محلي پولیسو له مقاومت سره مخامخ کېدل د دانی غوري د ساتنې د عملیاتي قطعي قمندان سید ظفر شاه وایي چې د مهماتو نورو تجهیزاتو له کمبود وروسته یې له ولسوالۍ څخه ځانونه ژوندي ایستلي دي هغه وایي چې خپل ټول تجهیزات یې هم د ځان سره وړي دي او په سیمه کې طالبانو ته شی نه دي پرېښي د دانی غوري یو دولتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې ذکر سي امریکا ډغ ته وویل چې ماښام ناوخته د دانی غوري دانی غوري طالبانو لخوا تصرف زوه هغه زیاته کړه چې دولتي مامورین د هلیکوپټرو په ذریعه د سیمې څخه ویستل او نور ځواکونه پر سړک له سیمې وتل دغه چارواکي د هم ویلي چې د ولسوالۍ د پولیسو او ملکي ادارو ولس ارادې موټرې طالبانو ته پاتې شوي دي په کابل کې نن 14 سوي 2 کسان پکښ ټپیان سوي دي نن سهار د کابل په نامه نایا کې د عامې روغتیا وزارت په څلور لارې کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته چیرمه په یو شخصي کورولا موټر کې د چسپکی مایند چاودنې لامل دوه کسان ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي څیړنو مشر فریدون بیدی رسنوی ته وویل چې دغه موټر د ملي دفاع وزارت د احتیاطو د یو افسر وو چې پکې د هغه چلوونکی او یو بل مسلکي کس ټپي شوی دي. د ښاغلي عبیدی په وینا دغه ماین په یو بل ځای کې موټر پورې نښول شوی وو او هغه مهال چاودنه وکړه چې د ملي دفاع وزارت د احتیاطو کارکوونکی پیژنتون کې د ننسو. د پیښې یو عیني شاهد عبدالله امریکا ډخت وویل چې په دغه پیښې کې هیڅ سرتیری ټپي شوی نه دی او د پیښې قربانیان نه ملکیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هغه وایي برید غندلی دی چې په یمن کې د شنبې په ورځ لس کسه ووژل. د بې سرحده ډاکټرانو مرستندویه ډله وایي چې برید د هیدن په سیمه کې په یوې ښوونځي باندې وسو او په کښې 28 کسه ټپیان شوي هم دي چې قربانیان یې ټول د 3 او 15 کلونو تر منځ عمرونه لري. د پیښې د یوه قرباني پلار داسې وایي:
ما عدوانية وهذا ابني ولكن الحمد لله في سبيل الله.
دا یو جنایت دی. زما زوی مړ سو، هغه اوس د خدای سره دی. موږ به اوس د جګړې لومړۍ کرښې ته ځو او خپل غچ به اخلو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په یمن کې د عبدالرب منصور هادي په طرفداري د حوثي اغیانو پر ضد بمباري پیل کړې. د بشر د حقوقو سازمانونه پر دواړو خواوو باندې تورونه لګوي چې بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نن د شنبې په ورځ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کوي. ډونالډ ټرمپ خپل پلان په داسې حال کې اعلانوي چې څو ورځې مخکې د خپلو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن دواړه په ګډه د اسلامي دولت یا داعش بنسټ ایښودونکي دي. هغه داسې وویل:
دا مشکل روس پر روس غټیږي او ماتل دا خبره کړې وه چې باراک اوباما د داعش بنسټ ایښودونکی دی.
کله چې پر ټرمپ باندې د هرې خوا نه سختې نیوکې وسوې نو خپله خبره یې بدله کړه او ویل چې ما دا خبره د ملنډو او تانې په توګه کړې وه. ټرمپ وایي چې د اوباما په نسبت به یې د داعش پر ضد په جنګ کې دریځ سخت وي، خو هغه تر اوسه د خپل پلان مشخصات نه دي روښانه کړي او دا هم نه دي ویلي چې له اوباما نه به یې پالیسي څه ډول توپیر ولري. د امریکا د دفاع پخواني وزیر لیون پنیتا پر ټرمپ باندې رخ کړی دی چې د عمومیتو پر ځای باید خپل مشخص پلان وړاندې کړي. د بلې خوا د امریکا دوو پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرت بوش او جورج واکر بوش ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نشي کولی، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو حوصله لري. د مسلمانانو یوې ټولنې ویلي دي چې په نیویارک ایالت کې د یو ملا امام د وژل کېدو د قضیې د حل په برخه کې $10,000 انعام ښیي چې قاتل پیدا کړي او مسؤلینو ته یې په باره کې معلومات ورکړي. نور تفصیل متی الله عابد وړاندې کوي.
امام معلمه اخنجي او تارالدین د نیویارک ښار په یو کوڅې کې وروسته له هغې ووژل شو چې د الفرقان د جامع جومات څخه د ماسپښین د مانځه د ادا کولو وروسته د کور په خوا روانو. پیخه د شنبې په ورځ د کوینز په سیمه کې وشوه. د امریکا او اسلام ترمنځ اړیکو د شورا وینا ده چې د دې انعام په هکله به نن د دوشنبې په ورځ رسمن اعلان وکړي. د دې شورا اجرایي رئیس عفاف ناشر داسې
تاسو مسلمان اوسي او یا د کوم بل مذهب پلوي اوسي، بس د یو انسان په صفت باندې چې وجدان ولري تاسو تصور وکړئ چې پلار مو یو څوک بې له کومې وجې ووژني. دغه مسله مو باید وهڅوي چې خپله خاموشي ماته کړي. زه په ځانګړي ډول د هغو کسانو ته وایم چې په خپل ټولنه او نورو باندې نفوذ لري. په موږ کې هر یو مسؤلیت لري. خبره یوازې د سیاست مدارانو نه ده، بلکې د ټولو هغو کسانو ده چې نفوذ ولري.
پولیسو د مشکوک وسلوال سکیچ یا رسم ښکلی او خپور کړی هم دی چې عینکې لري، تور ویښتانې دي او ګیره هم لري، خو پولیس د برید کوونکي د مرام په حکل تر اوسه څه نه دی ویلي.
د سیمیونړی خبرونو ته د مورکو د امریکا د هوا پیژندنې ادارې پیشبینی کړی چې د امریکا د لوزیانا په ایالت کې به د موسمي بارانونو له کبله سیل راسي، خو اوس دغه خطره کمه سوې. اما د سیمې اوسیدونکو ته بیا هم خبرداری ورکړل سوی دی چې د آماده باش په حالت کې دی اوسي، ځکه ځینې سیندونه څو ورځې وخت نیسي چې ډک سي او کیدای سي چې اوبه د سیندونو څخه راواوړي. د امریکا د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو پر اساس د پنجشنبې د ورځې راهیسې د لوزیانا په ځینو سیمو کې د 50 سانتي مترو څخه زیات باران سوی دی. سپری د توپان له کبله حداقل 4 کسان مړه شوي دي. د لوزیانا والی جان بی ایډوردز داسې وایي:
Fact of the matter here is we're breaking records. And any time you break a record, the National Weather Service cannot...
حقیقت دا دی چې باران دونه سوی دی چې ریکارډ یې مات کړی دی، او کله چې هم باران ریکارډ مات کړي نو د هوا پیژندنې ملي اداره تاسو ته دقیقا دا نسي ویلی چې سیل به راځي او که به نه راځي او کمې سیمې بلندې کوي. دوی یوازې دونه درته ویلی سي چې که چیرې ستاسو کور سیند ته نږدې وي نو باید احتیاط وکړي او هوښیار واوسي. که چیرې تاسې داسې احساس وکړي چې کور به مو سیل یوسي، زه داسې نه وایم چې اوس یې وړي، خو که چیرې داسې احساس وکړي نو باید سیمه تخلیه کړي. والی ایډوردز د اکشن بی پورز ویل چې 60,000 کسان چې د ایالت په جنوبي برخو کې ژوند کوي ژغورل شوي، او د 2000 نه زیات خلکو لپاره اوس پناه ځایونه جوړ شوي دي. ولسمشر اوباما پرون د اکشن بی پورز د لوزیانا د ایالت لپاره فدرالي بودیجه تصویب کړه چې د دې ایالت سره د ناورین پر مهال مرسته وسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو واوریدل. دا هم د روان خبرونې لومړی رپورټ. د څو ورځو جګړو نه وروسته د دولت وسله والو مخالفو طالبانو په شمالي ولایت بغلان کې د دانی غوري ولسوالۍ نیولې ده. په موقع د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د بغلان والی عبدالستار بارز په ښکاره ډول نه وایي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې، خو وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو عقب نشینی کړي او خبره په همدې ځای پای ته رسوي. خو د دهنی غوري ولسوالۍ بیګاش په ل جګړې وروسته د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ولایتي شورا غړي د دغه ولسوالۍ د سقوط لامل د خلکو او دولت ترمنځ فاصله او د اړیکو کمزورتیا ګڼي. دهنی غوري ولسوالۍ د پولي خمري خار په 15 کیلومتره کې غرب لور ته موقعیت لري. د دهنی غوري او ډنډي غوري ترمنز د شمالي ولایتونو لوی لار هم تیریږي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د دغه ولسوالۍ له سقوط سره د دوی د تګ راتګ لار هم تر تهدید لاندې ده. طالبانو له تیرو 15 میاشتو را په دې خوا په مسلسله توګه پر دغه ولسوالۍ بریدونه کول، خو د افغان ځواکونو او محلي پولیسو له خوا له مقاومت سره مخ کېدل. د بغلان والی عبدالستار بارز وایي چې افغان ځواکونو د دهنی غوري ځینې سیمې له لاسه ورکړي او د دغو سیمو د لاسته راوړلو لپاره یې بیرته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
در دهنی غوري یک بخش از قطعات پولیس محلي ساحه را تک میکنه و باعث تضعیف روحه میشه.
دهنی غوري کې یوې برخې محلي ځواکونو سیمه پریښوده او د قطعاتو د روحیې د ضعف لامل شول. دغو قطعاتو له خپلې سیمې په تکتیکي ډول عقب نشینی وکړه. عبدالستار بارز وایي چې دوی د دې لپاره یو کمیسیون ټاکله چې معلومه کړي دهنی غوري کې کوم ځواکونو ولې نغېړي کړي.
یک کمیسیون با صلاحیت تحت ریاست سارنوال امنیت داخلي و خارجي برای بررسی علل و عوامل عقب نشینی پولیس ملی و یا هر کسی که دیگه است توظیف شده.
د داخلي او خارجي امنیت د سارنوال د رئیس په مشرۍ باندې یو کمیسون جوړ شوی چې له دهنی غوري څخه د محلي پولیس او نورو ځواکونو د پشاتګ علتونه معلوم کړي او د قانون مطابقي وڅېړي. د دهنی غوري د ساتنې د عملیاتي قطې قماندان سید ظفر شاه وایي چې د مهمات او نورو تجهیزاتو له کمبود وروسته یې له ولسوالۍ څخه ځانونه ژوندي ویستلي. هغه وایي چې ایله یې ځانونه ژوندي له سیمې ویستلي او خپل ټول تجهیزات یې له ځان سره له سیمې راوړي دي. غوای چې طالبانو ته هیڅ شی نه دی پریخي. د دهنی غوري یو دولتي چارواکی چې له نوم اخستوي ډډه کول امریکا غکته یو ویل چې بیګاش په ناوخته دهنی غوري طالبانو تصرف کړه. هغه زیاته کړه چې دولتي مامورین یې د هلیکوپټر په ذریعہ لسیمی وویستل او نور ځواکونه پر سړک لسیمی ووتل. دغه چارواکی دا هم وایي چې د ولسوالۍ د پولیسو او ملکی ادارو ولسارادي موټری طالبانو ته پاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ولسوالۍ د پریښودو پر وخت یې تلفات نه دي ورکړي. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو ډډه کوي وایي چې 15 مرمیزر ټانکونه او 12 سرنجر طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې لوی ډی سی توپ هم نیولې دي. د یادول وړ ده چې پر دهنۍ غوري ولسوالۍ باندې د مخالفینو د بریدونو له پیل راهیسې لس تنه افغان سرتیري وژل شوي او تر لسو زیات نور ټپین شوي دي. په دغو جګړو کې افغان ځواکونه مخالفو وسلوالو ته د زیاتو تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. طالبانو هم د دهنۍ غوري ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې او په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو د موټرو او زری ټانکونو د نیولو سربیره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو یادونه هم کړې ده. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د لخکرګه کندار د لوی لارې باندې د عام خلکو په اقتصادي او ورځني ژوند ډیر تاثیر کړی، خو چارواکي وایي چې تر بشپړ ډاډ وروسته به عام ټرافیک ته په یاد لار د تګ راتګ اجازه ورکړي. عزیز الله پوپل په حق له رپورټ را لګلې.
سره لدی چې افغان نظامیان وایي د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د امنیت چارې په لاس کې دي، خو دوی اونۍ پورې سوي چې پر دې لوی لار د عام خلکو تګ راتګ نه دی سوي. تر دې مخکې به پر دې لار مسافرونکو بسانو هر ورځ تر 400 پورې مسافر لشکرګاه او له لشکرګاه څخه نور ولایتونو ته انتقالول، خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې. دغه راز د لشکرګاه شار ټول اقتصادي اړتیاوي او تجارتي معاملات له نورو سیمو سره له همدې لارې ترسره کېدي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د لارې بندېدو د اولیه خوراکي او نورو ضروري شیانو پر نرخو ډېره بد اغیزه کړې او د عامو خلکو اقتصاد ته تاوان رسولی.
نرخونه ډېر لوړ شوي دي، لکه ګاز، تیل، دا غوړي هر شی چې دي دوه چنده ګران شوی دي.
هغه عمومي لارې چې لشکرګاه ته راځي هغه بندې دي او دلته نرخونه ډېر لوړ دي. یو کیلو پټاټې دلته مثلا په 160 افغانۍ دي.
دا لار کې بندېدونه دي، شاین نه راځي دلته. دلته مهاجر هم ډېر شوی دي، دا مهاجر په خاطر ډېر شوی دي، شاین ګران شوی دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک په دې اړه وایي چې افغان نظامیان د یو پراخ او هررخیز امنیتی پلان لمخي عمل کوي ترڅو د لشکرګاه کندهار د لوی لارې راتلونکي ګواښونه هم لمنځه یوسي. نو موړي د عامو خلکو سنځي پر ځای وبللې، خو زیاته کړې چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یاد لار په ډیر شمیر کې ماینونه ځای پر ځای کړي.
چې نظامیانو خراس کې دی په دې اړه باندې فیصله وشوه تر څو چې د شهرای عمومي شپږ سوه لومړي سړک لپاره ټینګې امانګۍ او اقدامات وشي او د دې لپاره باید د تل لپاره داسې سنجیدګي کار وشي تر څو چې په هغه ځای کې د راتلونکي لپاره هغه ساحه بې امنیته نشي.
د هلمند وروسي امنیتي حالت په اړه عمومي باور دا دی چې اوس په دې ولایت کې د مرکزی ولسوالیو پر ځای د جګړو لوري د لشکرګاه شهر جنوبي ولسوالیو خانشین او ګرمسیر ته اوښتي، خو لا هم په ندالی او مارجه ولسوالیو کې امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي، خو شدت یې کم بلل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات د تیر په څیر بیا هم د امنیتي حالت د کابو کولو ډاډ ورکوي.
ټول ځواکونه دلته راغلي او ان شاء الله دوه ځانګړي پلانونه لري. یوازې د ولسوالۍ شاوخانه کور په کور به په دښمن پسې ګرځي او ان شاء الله هغه ته به رحمتونکي ځواب ورکړي او هغه به د خپل اعمالو په جزا رسي.
په هلمند کې بل لوی اندیشنه هغه زرګونو کورنوي ته ده چې په تیرو دوه اونیو کې له خپل کور کلی څخه بې ځای سوي دي. تازه معلومات ښیي چې تر څلور زره پورې کورنۍ کډوالې سوي چې له امکاناتو پرته په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سره له دې چې دې کورنوي ته تر اوسه د پام وړ څه نه دي رسیدلي، خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې له مرستندوی ادارو سره یې ناستې پیل کړي چې اړو کورنوي ته پادرانه ډول خپل کومکونه ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره په لاسلیک شوو معاهدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا د افغانستان د حکومت استازو په ځینو مواردو کې پرته لدی چې د نړیوالو معاهدو جزئیات ارزولي هغه لاسلیک کړی دي چې اوسې عملی کول ستونزمن دي. د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د بهرنیو چارو وزارت باید د ستونزو حل کړي. د بهرنیو اړیکو کارپوهان په دندو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت مشرانو تبعیضي چلند د دغو ستونزو اصلي لامل ګڼي. په موخه په دې اکله له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیګلی رپورټ.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان حکومت له نړیوالو هیوادونو او سازمانونو سره د معاهدو د لاسلیکولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه چې نن یې په کابل کې د نړیوالو معاهدو د ترسره کولو په اړه یو ورکشاپ ته معلومات ورکول وویل، مختلفې دولتي ادارې د نړیوالو معاهدو په تدوین او طرحه کولو کې فعاله ونډه نه لري. د ښاغلي اندیشه پر وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر استازي پرته له دې چې د معاهدو محتوا خبر وی له کوربه هیواد سره لاسلیک کړی دی،
بعضن ابتکار طرح معاهدات توسط کشورهای خارجی و سازمانهای بین
هغه ول پزینو برخو کې د معاهدو د طرح ابتکار د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا شوی دی، او د افغانستان استازي پرتل دی چې په محتوا پووی او یا د معاهدو د لاسلیک کولو صلاحیت لري هغه لاسلیک کوي چې د بهرنیو چارو وزارت له یو تر سره شوی عمل سره مخ کوي چې ورسته د معاهدو ته مراحل ستونزمن وي او د غراز د معاهدو لغوه کول بعد ورخیزې اړیکې تر اغیز لاندې راولي. د بهرنیو چارو وزارت دغه مرستیال سرګنده نکړه چې په کوم معاهدو کې بیغوري شوی او دا کار د چا لخوا شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه هم له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان په ترسره شوو معاهدو کې ځینو ستونزو ته په اشاره وایي له نړیوالو هیوادونو سره لاسلیک شوی معاهدې نه عملي کیږي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي داود کلکانی وویل له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک شوی معاهدې د افغانستان د اړتیاو پر بنسټ ترسره شوی دي، خو په عملي ډګر کې نه تطبیق کیږي.
بعض میثاقهای بین المللی که ما به او الحاق پیدا میکنیم،
هغه د خپل خبرو په دوام کې ویل ځین نړیوال میثاقونه چې افغانستان پکې غړیتوب تر لاسه کوي د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي یا زموږ له فرهنګ دودونو کلتور او دین سره په ټکر کې وي.
کلتور و دین مو شما میباشه.
ښاغلی کلکانی ټینګار وکړ چې د دغه مسئلو د حل لپاره باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جدي توګه کار وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې په نړیوالو اړیکو کې افغانستان له دغو ستونزو سره مخ شوی دی. د بهرنیو اړیکو کارپو سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل د اصولو له مخې د هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان باید د ډیپلوماسۍ په برخه کې لوړې زده کړې او په خپله رشته کې تخصص ولري، خو په افغانستان کې کیسه بل ډول ده. د ښاغلي احمدی پر وینا په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته داسې سان ورپېژندل کیږي چې اکثره د ګوندی شخصي او سمتی اړیکو پر بنسټ غوړه شوی وي او د ډیپلوماسۍ او سیاست په برخه کې په کافي اندازه زده کړې نه لري.
دا هیڅ کچې د تاوی او دوه رسان د خپل حزب نه خپل ټیم نه خپل ګروپ نه جلا وصل تبیید چالت د شپږ وو ټیم نور دی په وزارت کې سم تبیید چې هغه فاصله هغه وچ فاصله واسه وزارت د اصلي مسیر نه لوي. د دې لپاره لازم ده چې حکومت د لپاره چې کار او اهل د کار ته وسپاري هغه کسان چې وسپاري شته دغه بخش کې تحصیلات لري او د مؤثریت ولري سیاسي ارتباطات ولري. کوستاسو وګورئ موږ د بهرنیو چارو وزارت د وزیر او د مهمان ترمنځ باندې کاری هماهنګي نشته وینځ کې که هماهنګي وای د وزارت ته چې سرحد نه رسیدل
خو له دې ټولو ستونزو سربېره ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عدلی وزارت له اساسي قانون څخه د سار کمیسون او د ولسی جرګې لاستازو سره په نننی ورکشاپ کې په ګډه کار وکړي او په نړیوالو معاهدو کې راپورته شوی ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا خبره د تیرې یوې اونۍ رئیس د متحده ایالاتو پر رسنیو کې څیړل کیږي چې ډونالډ ټرمپ پر ولسمشر اوباما تور لګوي چې د او دیموکراته نوماندا هیلری کلینټن د اسلامي دولت افراطي ډلې بنسټ ایښودونکي دي. بل پلو تمه ده چې جمهوري غوښتونکي ډونالډ کاندید ډونالډ ټرمپ په دې اونۍ کې خپل پلان د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره څرګند کړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په انتخاباتي مبارزه کې او په یوه مرکه کې هغه ادعا څو ځله تکرار کړله چې د ولسمشر اوباما پالیسیو او د هغه د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د داعش ډله منځته راوستله. جمهوري غوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ وایي داعش د یو وحشي اور په څیر د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې خپور شو.
is the founder
زدا وایم چې اوباما مؤسس دی. اوله خبره دا ده چې هغه بې کفایت دی. دویمه دا ده چې دا مو په یاد وي هغه مؤسس دی په رښتینی توګه.
که څه هم ښاغلی ټرمپ وروسته وویل چې دا خبره د انتقاد او تمسخر په ډول وکړله، خو هغه اوس هم وایي چې د اوباما پالیسیو د دغه افراطي ډلې په پرمختګ او ځواکمنېدلو کې مرسته وکړله. د هغه د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې د جمهوری ریاست جمهوری غوښتونکو نوماند بنن د دوشنبه په ورځ خپل پلان په منځني ختیځ کې
د اسلامي دولت له ډلې سره د مبارزې لپاره څرګند کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگتن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو په حق لایو ننداره جوړه کړې و. زمونږ همکار شقلا رمزي د غنندرتون ته ورغلی و او دا راپور پرې جوړ کړی.
نندرتون د فیروسکو د هنري او کلتوري ټولنې په نوښت په واشنگتن کې د سمیتسونین په موزیم کې جوړ شوی و. نندرتون د سهار په 10 بجو پیل او د مازیګر تر 5 بجو پورې ادامه درلوده. په نندرتون کې د افغانستان لاسي صنایع، خټین لوښي، کاغذ بادونه، قالینې او د ځینو مشهورو سیمو انځورونه ایښودل شوي وو چې نندرچیانو ترې خوند اخیسته. د نندرتون تنظیم کوونکی احمد بلال اسکریار وایي په دې نندرتون سره غواړي چې امریکایانو او په امریکا کې میشتو افغانانو ته د افغانستان بل انځور وښيي.
پیام ما ای است که اینجا در امریکا مردم علاقمند افغانستان هستند، میخواین یک تصویر دیگر ببینن از افغانستان. اینجا در مطبوعات فقط
په مطبوعاتو کې تل د افغانستان د جنگ جګړو په حق له خبرې کیږي او موږ غواړو چې د داشن پروګرامونو لالارې د افغانستان یو بل اړخ خلکو ته وښیو. غواړو خلک پوه شي چې هلته بیا رغونه کیږي. خلک په فرهنګي او هنري برخو کې لګیا دي، زحمت باسي. کاغلی اسکریار زیاته کړه چې فیروسکو پلان لري دغه شان هنري پروګرامونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جوړ کړي او خلکو ته د افغانستان په حق له سم پوهاوی ورکړي. د ننداری په برخه کې خلکو ته دا خودل کېدل چې د خټو لوخي څنګه جوړیږي. په بل برخه کې بیا ماشومان ته د کاغذ باد د جوړولو طریقه خودل کېده او یوې مېرمنې بیا ګډونوالو ته په دری د بزکچنی انانوي قصه وروله چې بل مېرمنې په انګریزي ژباړله او خلکو ورته غوږ نیولې و. د ننداری یو غډون کوونکی انی وای چې د افغانستان د تاریخ او کلتور په حق لی یوازې د په هنتون په کتابونو کې لوستي و او اوس خوخه ده چې هغه څه په خپل سترګو ګوري چې د په کتابونو کې لوستي و. انی تا وای د ننداری ټولې برخه ورته پزړه پورې وي. دلته مې د افغانستان یو بیل انزور ولید. دلته می هغه څه ولیدل چې ما په خوا نه ولیدلې او زه خوښه شوم. په نندرتون کې د افغانستان د محلي سندرو او موسیقي ترڅنګ د نڅا یوې نړیوالې ډلې ملي اتن هم وکړه چې د افغانستان ملي جامع اغوستې وي. د نڅا د ډلې مشري ادرین ویلن کوله چې په خپل د امریکا د خوای چې د افغانستان د ملي اتن سره خاصه مینه لري. هغه د نومې ډانسر یا کوچانې نڅاګر د ډلې مشره ده.
I love Afghani dance. I've been performing it for about 13 years. I find it very beautiful.
زه د تیرو ډیر لسکالون راهیسی افغانی نڅا کوم او ډیره مینه ور سره لرم. د افغانانو نڅا ډیره خوندوره، مینناکه او روحیه ورکوونکې ده. مېرمن ویلن وای هله لري چې ورځ به د خپل نڅا د ډلې سره په افغانستان کې هم د خلکو د خوښۍ لپاره په ننداره کې برخه واخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله تیر ورځ یک شنبه نا وخت خپل پلویانو ته له ولسمشر غنی سره د خپلو اختلافاتو په اړه د وینا پر مهال وویل چې د غوسې او احساساتو له مخې پر ولسمشر نیوکې نه دي کړې، بلکې له روان وضعیت څخه د خلکو د پوهاوي لپاره حقایق څرګند کړي دي. د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې د دهنی غوري ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي د ولایتي شورا غړي د دغې ولسوالۍ د سقوط لامل د خلکو او دولت ترمنځ فاصله او د اړیکو کمزورتیا ګڼي. نن سهار د کابل په نامه نایه کې د امیر روغتیا وزارت په څلور لارې کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته څیرمه په یو شخصي کورولا موټر کې د چسپکي مین د چاودنې له امله 2 کسه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستي. د پیشو قربانیان ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سعودي عربستان په مشري ائتلاف هغه وایي برید غندلی دي چې په یمن کې د شنبې په ورځ 10 کس ووژل. د بېسره د ډاکټرانو مرستندویه ډله وایي چې برید د هیدن په سیمه کې په یوې ښوونځي باندې سوی او پکې 23 کسه ټپیان شوي هم دي چې قربانیان ټول د 2 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ نن د دوشنبه په ورځ تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کړي. د مسلمانانو یو ټولنې ویلي دي چې په نیویارک ایالت کې د یوه ملا امام د وژل کېدو د قضیې د حال په برخه کې $10,000 انعام ایښی چې قاتل پیدا کړي او مسؤولینو ته په باره کې معلومات ورکړي.
حکومت د هغو سیمو په امن کولو کې چې د مخالفینو سره پکې جګړه روانه ده څه ډول چلند کړی او کوي؟ د افغانستان د ځینو سیمو د سقوط لامل څه دی؟ د خبرو اترو گفتشونو د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې د خپرونې د اساسي جز په توګه په خپرونه کې برخه واخلئ. تاسو په خپرونه فکر وکړئ. په څو لنډو شیبو کې به د دري خپرونه هم پیل شي. اورېدل مه هېروئ. پښتو نیم ساعته خبري خپرونه په انګلیزي پای ته ورسېده. تر راتلونکي الله مل.